حرکت نہ ہوں۔
وخت ماجګر 15 بجې سوې د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په ورستۍ خبري غړي کې د عبدالحی کاکل سلامونه ومني د خیبر پښتونخوا په پېښور کې د وابډا پروګرام د وسلوالو برید د پاکستان او افغانستان پر یو بل تورونه د شمالي وزیرستان د جرګې احتجاج د خیبر ایجنسی د تیرا د بیکورسو خلګو حال د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ضابطه اخلاق عملي کول او سره ځینې نور رپورټونه په روانه غړي کې درته اورو خطر هر چله مخه به خبرونه واورو خبرونه وړاندې کوي احمد شاه اعظمي
لمړی د مهم خبرونو سرټکی په پېښور کې پر ګریډ سټېشن په برید کې اوه کسان وژل شوي او څلور لادره کړي د پاکستان الیکشن کمیشن په ټول ملک کې د وفاقي او صوبایي افسرانو د تبدیلولو احکامات جاری کړي دي او شمالي کوریا اعلان کړی چې د یونګ بیون اټمي بټۍ بچ په 2008 کال کې تړلې و بیرته فعال کړي اوس بش پر خبرونه د پېښور په څنګ کې د بډبيري په شیخ محمدو سیمه کې نامعلوم وسلوالو تیر شپه ناوخته د بجلی پر یو ګریټ سټېشن برید کړی چې اوه کسان پکې وژل شوي او څلور نور لادره کړي نن سهار د پولیسو د استخباراتي څانګې یو چارواکي مشال رادیو ته د پیښې په اړه وویل چې پر دې ګریټ سټېشن اول راکټي بریدونه وسول او تر هغه وروسته وسوالو په دې مرکز کې دننه چاودنې وکړې دغه چارواکي زیاتوي د دې مرکز د یو کارکونکي او یو پولیس اهلکار مړی په ګریټ کې دننه موندل شوی او د نورو درو کارکونکو او دوه پولیس والاو مړی د شیخ محمدو په پټو کې موندل شوی دي د دې سربیره د دې مرکز څلور تنه کارکونکي لا رادرکه هم دي چې په اړه فکر کیږي وسلوالو بل ځان سره وړي وي د خیبر پښتونخوا د وابډا ملازمینو پر دې پیښه د خبرګون په ترڅ کې نن په ټوله صوبا کې د هړتال اعلان کړی دی د وابډا اتحادیې ویاند علي ګوهر په دې اړه مشال رادیو ته وویل تر دې دمه لا هم کومي وسوالې ډلې د دې پیښې پړه په غاړه نه داخسته د پاکستان الیکشن کمیشن په ټول ملک کې د وفاقي او صوبایي بیوروکراسي په ګډون د پولیس مشرانو کمشنرانو ډي سي اوس او د پټواريانو د تبدیلولو احکامات جاری کړي دي د الیکشن کمیشن له قانون په جاري سوي اعلامیه کې ویل شوی چې دا ګام یې ځکه پورته کړي چې سرکاري ملازمین پر راتلونکو ټول ټاکنو اثر انداز نه سي او یو سرکاري افسر یو مخصوص سیاسي ګوند یا امیدوار ته څه ډول ګټه ونه رسوي پاکستان د افغان حکومت د هغه تور پاړه چې پاکستانی پوځیانو د ډیبرنت د پولی پوجدو کې تعمیراتي کارونه پیل کړي و ویل دي چې پوځیان د پاکستان په خاوره کې دننه پر ګورسل نومي امنیتي پوسټه د بیا رغونې کار پر مخ بیایي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت په جاري سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې د امریکا افغانستان او پاکستان ترمنځ په اوسنیو ورځو کې د لاسلیک شوي پروتوکول له مخې باید پولی ته نږدې په دواړو خواوو کې د تعمیراتي کارونو په اړه معلومات شریک کړل شي او پاکستان هم د کار تر پیلېدو وړاندې افغان حکومت ته خبر ورکړی و د افغانستان د بهرنی چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر ور وغوښتي او هغه ته احتجاج کړی چې پاکستانی پوځیان دي د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ سره نږدې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خپل تعمیراتي کارونه ودروي د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د پاکستان د پوز د مشر هغه ادارت کړ چې ویلې دي د افغانستان له خاورې پر پاکستان راکټي حمله کوي د بهرنی چارو د وزارت مرستیال ویان سیامک هیروین مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان د شدت تیر څو کلونو راهیسې د ترګریم لاټړ کوي د افغانستان پر خاوره راکټي بریدونه کوي نو موري پر پاکستان ټینګار وکړ چې باید د افغانستان په اړه د خپل پالیسیو لسره کتنه وکړي د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی 13 ورځ د افغانستان لپاره د امریکایي ناتو ځواکونو له مشر کمانډان وغوښتل چې حساب دي پر پاکستان د افغانستان له خاورې د راکټي حمله په څېړلو کې مرسته وکړي خبرونه له مشال رادیو خبري شمالي کوریا اعلان کړی دی چې د یونګ بیون اټمي بټۍ بچ په 2008 کال کې تړلې و بیرته فعال کړي د شمالي کوریا حکومتي خبري اژانس نن ویلي چې شمالي کوریا به د اټمي تاسیسات له سره فعال او سمبال کړي په دې تاسیساتو کې د یورانیم غني کول هم شامل دي د یونګ بین اټمي تاسیساتو په 2008 او 2009 کلونو کې د شمالي کوریا د لومړنیو دوو اټمي ازموینو لپاره پلوټونیم برابر کړی و د شمالي کوریا د دې ګام په خبرګون کې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون نن په انډورا هیواد کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې شمالي کوریا له نړیوالې ټولنې سره د ټکر پر لار روانه ده. بلخوا د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند چاو تا یونګ په یو خبري کانفرنس کې د دوه تاسیساتو د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. کچیری دا راپور رښتیا وي د خواشنی وړ خبره ده. شمالي کوریا باید په خپلو ژمنو او تړونونو ودرېږي او د کوریا ټاپو وزمه باید له اټومي کېدو څخه لرې وساتي. زموږ حکومت به وزه له نږدې وڅاري. شمالي کوریا د یونګ بیون د اټومي تاسیساتو یوه برخه په 2008 کال کې له نړیوالې ټولنې سره د یو تړون وروسته بنده کړې وه. د دغه تړون پر اساس شمالي کوریا 50,000 ټنه د سونګ مواد ترلاسه کړي وه. د برما چارواکي وایي چې نن سهار په یو جماعت کې لګېدلی اور 14 ماشومان وژلي دي. اور په هغه جماعت کې لګېدلی چې نږدې 15 اویا یتیمانو ژوند پکې کاوه. د چارواکو په وینا د اور وژنې پولیسو وکولای سوای دا اور چې له بخاري څخه پیل شوی وو ووژني. په همدې حال کې فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې قهرجنو اعتراض کوونکو پولیس اړ کړل چې د سیمې د مسلمانانو د استازو په ګډون د تحقیقاتو لپاره د یوې کمیټې د جوړولو ژمنه وکړي. برما یا میامر له تیرو څوک میاشتو راهیسې د مسلمانانو او بودایانو ترمنځ د خونړیو فرقي نښتو ډګر ګرځېدلی چې په نتیجه کې زیات شمېر خلک وژل شوي هم دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی نن د هغه تړون په اړه چې د وسلو د تجارت د مقرراتو ټاکونکی لومړی نړیوال تړون به وي رایه ورکړي. د دې تړون پریکړه لیک باید د ملګرو ملتونو له 193 غړو د اکثریت لخوا منظور سي. دا تړون د عمومي اسمبلی د رایې لپاره په داسې حال کې وړاندې کیږي چې ایران، شمالي کوریا او شام تیرونی په وخله د دې تړون په مسوده کې له بدلون سره مخالفت اعلان کړ. فعالان او حکومتونه له نږدې یوې لسیزې راهیسې د وسلو د تجارت د مقرراتو پر تړون په دې مقصد کار کوي چې د ترهګرو او جنایتکارانو لاسته د وسلو د لوېدو مخنیوی وکړي. او افغانستان د کرکټ د آسیایي سیالیو په سیمی فائنل یعنی ما پایلوبه کې هانګ کانګ ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو فائنل یا پایلوبې ته ورسېده. د لسو آسیایي هیوادونو ترمنځ د کرکټ شل ورځیز سیالۍ په نیپال کې ترسره کیږي چې پایلوبه یا فائنل به سبا د افغانستان او نیپال ترمنځ وسی. د خبرونو پای
خبرونه درته مچازمي ورول په دې غړي کې به دا ریپورتونه ولرو. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې په گریډ سټېشن باندې د وسلوالو په برید کې د وابډا د کارکونکو پولیسو د وژل کېدو پر ضد د وابډا یونین لخوا احتجاج شوی دی. بلخوا په شمالي وزیرستان کې قبایلي جرګې د خوراک څښاک پر شانو د حکومتي بنزید پر ضد احتجاج کړی. د دوی پوښتنه څه ده؟
دا کوم متحد نه دا اپیل کی چې هغه د دغه خبرې نوټس خولي چې وزیرستان کې کل عام د انساني حقوق خلاف ورزي حکومت
په پاکستان کې د انتخابي مدیرانو کره کتنه روانه ده. خدا ځل پښتو شاعر خبريال او سندرغاړو ته هم ټیکټ ورکړل شوی دی. په دې کې یو هم دی د پښتو وتلي شاعر رمچا سایل.
چې زما په ذهن کې چې کم د دې خاورې د دې کام د دې وطن د پاره څه خبرې وي نو دا پرونم وي او چې یوازې ناسومه کمیس په میسته وو په اوړي کې او ټیلری به مې کوله نو هم هغه مې سو.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. د خبرونه پایل د خیبر پښتونخوا کې په بډبیر کې د گریډ سټېشن باندې لبري د کور سره د پاکستان او افغانستان پر یو بل د تورونو په اړه ریپورت لرو. د خیبر پښتونخوا په بډبیر کې د شیخ محمدو په سیمه کې د بجلی په یو گریډ سټېشن په برید کې شاوخوا اوه کسان وژل شوي او ځینې نور لا هم لا درکتي. پروپیشا وابډا د احتجاج په توګه نن د کار بندیز او مظاهرې اعلان کړی دی. له پېښوره غلام غوث نور تفصیل لري.
پولیس وای بیگا د شپې په بډبیره شیخ محمدو کې په گریډ سټېشن د وسلوالو په برید کې وو کسان وژل شوی دي او سلور نور بې درکه دي او ګومان کیږي چې دغه کسان وسلوالو د ځان سره تختولې دي. په دې لړ کې د بډبیرې تنه محرر عبدالبصیر مشال ریډیو ته وویل او د دې برید په لړ کې د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو په شیخ محمدو کې د راکټو د لارې برید ترسره کړو او بیا وروستو د گریټ سټیشن ودانی ته هم ورننه وتل او د گریټ سټیشن کنټرول روم ته ډیر سخت زیان ورسولو. د پولیسو د سپیشل برانچ چارواکي وایي چې په دې پیښه کې یو پولیس والا او یو د وابډې ملازم تیر شپه وژل شو او د دوو پولیسو او درې وابډه اهلکارو مړی نن سهار د شیخ محمدو په پټو کې اوموندل شو او دغه رنګ د نامعلومه وسلوالو په دې برید کې د مړو شمیره ووته ورسیده. د وابډه ملازمینو په دې پیښه ډیر سخت غبرګون ښودلی دی او نن یې د دې پیښې په لړ کې په ټوله صوبه کې کاربندیز اعلان کړی دی. په دې لړ کې د وابډه د اتحادیې ویان علی ګوهر مشال ریډیو ته وویل تر دې دمه د دې برید پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبول کړې.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم د پاکستان او افغانستان پر یو بل باندې تورونه. پاکستان د افغان حکومت د حق تور پاړه چې پاکستاني پوځیانو د ډیورند د پولي پوجټو کې تعمیراتي کارونه پیل کړي رد کړي او ویلي دي چې پوځیانو د پاکستان په خوره په ګورسل نوی امنیتی پوسټ کې د بیا رغونې کار پر مخ بیایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته په جاري سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې امریکا افغانستان او پاکستان ترمنځ په اوسنیو ورځو کې د لاسلیک سوي پروتوکول له مخې باید پولې ته نږدې په دواړو خاړو کې د تعمیراتي کارونو په اړه معلومات شریک کړي او پاکستان هم د کار تر پیلېدو وړاندې افغان حکومت خبر کړی وو. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
پاکستان ویلی دی چې افغانستان پولیس رنځدې نوې فوجي څوکۍ نه دی جوړ کړي بلکې د زړې فوجي څوکۍ بیا جوړونې کار یې پیل کړی دی او د لړکې د افغانستان یو پلاوی ته د روان کال جنوري میاشتې په 23 نیټه د مومند ایجنسۍ دورې پر مهال اطلاع هم ورکړې و. په خبر پاڼه کې زیاته کړې شوې ده چې په سرحدي سیمو کې د ترهګرو کاروایانو مخنیوي کول د دوانو ملکونو په ګټه کې دي او پاکستان په افغانستان کې د امن او استحکام لپاره هر قسمه مرستې کولو ته تیار دی. په کونړ ولایت کې د پاکستان لخوا راکټي بریدونو په حق له مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر ترجمان اعزاز احمد چودري ویلي دي چې د لړکی ورته هیڅ قسمه ثبوتونه نه دي ورکړې شوي او افغان حکومت له پکار دي چې الزامات لګول نه دي ډډه وکړي. صرف الزامات لګول را خو خبره نه جوړیږي کنه چې دوی صرف الزام ولګوي او بس کار وشو. مونږ خو د ډېرې مودې راهیسې دا خبره کوو چې دواړو ملکونو لا په ګډه سره کار کول پکار دي او د مسلو حل ورلا راوستل پکار دي او دې لپاره لارې هم موجود دي. یاد دی وی چې د افغانستان نائب خارجه وزیر جاوید لودین 13 ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق سره د خبرو پر مهال ویلي وو چې د ننګرهار ولایت گوشتي ولسوالۍ ته نږدې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پاکستانی فوجیانو تعمیراتي کارونه پیل کړي دي. دغه ټول فعالیتونه چې د ټولو منل شوو نړیوالو قوانینو په ضد دي د افغانستان دولت لپاره هم د نه منلو وړ دي. نو پاکستان حکومت ته زر تر زر دغه کارونه ودروي. نوموړي دا هم وویل چې د افغانستان کونړ ولایت په بیلابیلو سیمو کې پاکستان لخوا د راکټو او توپخانی بریدونه هم ترسره کیږي او که دا بریدونه همدا ډول جاري وو نو د دواړو هیوادونو په موجودو اړیکو منفي اغیز غورځولی شي. دا د هم یادوي چې د پاکستان لخوا څو واره دا تورونه لګولې شوی وو چې د پولي بل غاړې نه د پاکستان په مختلفو سیمو حمله کیږي نو باید افغان حکومت د دې حمله مخنیوي وکړي. خبريال او سیبایزو چارو کارپو طاهر خان وایي چې دوه ملکونو ترمنځ د اشخړه په یو بل د الزاماتو لګولو د لارې نه بلکې مذاکراتو د لارې هواري دی شي.
د دوی خپل یو دواړه خيزه فورم شته چې د دې سګلی وی په هغه فورم باندې دغه حل کی خو دوه غاړې د میډیا نه کار اخلي او چې کله یو بل سره اختلافات وي نو دا هغه د لارې دی هغه یو بل باندې الزامونه لګي نو هغه سره غته تعلقات نور زیات خراب شي. نو په زیر دی چې په یو بل باندې نو لګي دی کینی او یو بل سره د خبرو د لارې په مخلصانه توګه باندې د خپل مسلې حل کی.
طاهر خان زیاته کړه چې په 2014 کال کې بعد افغانستان نه خارجي عسكر اوزي او د دې خارجي عسكرو د وټلو نه وړاندې په افغانستان کې کده امن موافقه و نشو نو کې دی شي چې په افغانستان کې یو وار بیا خانه جنگي شروع شي او دغه خانه جنگي نیغ په نیغه اثرات به په پاکستان هم وي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د امریکا فارن پالیسی مجلې د حسین ندیم د کلادم لشکری طیبه د مشر حافظ سعید په اړه لیکل شوې مقاله خپره کړې ده. لیکوال د دې جاج اخلي چې اخر ولی پاکستان حافظ سعید له لاسه نور کول غواړي. امریکا د حافظ سعید پر سر $1 کروڑ انعام ایښی دی او له دې سره سره نوموړی هند ته هم مطلوب دی. د مقاله لنډیز ته خوښ شئ. د امریکا فارن پالیسی مجلې د حسین ندیم لیکنې ته پاکستان ولی حافظ سعید له لاسه ورکول نه غواړي عنوان ورکړی دی. لیکوال وایي سربیره پر دې امریکا د کلادم لشکر طیبه او د اوسنۍ جماعت الدعوه د مشر حافظ سعید نیولو په اړه $1 کروڑ انعام ایښی دی. خو د حیرانۍ خبره دا ده چې امریکا د ده پر ضد د ګام اخیستلو په لړ کې پر پاکستاني چارواکو فشار نه اچوي. خو د لیکوال په خبره د پاکستان له لوري د حافظ سعید له نیولو انکار هم د حیرانۍ خبره ده. حسین ندیم د پاکستان د فوج او ولسی چارواکو سره د کړو مرکو حواله ورکوي چې وای حافظ سعید ځکه پرېښودل شوی دی چې هغه دا وخت د هند لپاره کېدلای سي یو خطر وي خو د پاکستان لپاره نه. لیکوال وای د پاکستان فوج د شدت پسندو په درې برخو کې درجه بندي کړې ده. یو هغه ډلې چې یوازې د پاکستان لپاره خطر دی، دوم هغه ډلې چې پاکستان او امریکا دواړو ته خطر دی، او درېمه هغه ډلې چې یوازې د هند امریکا او یا د یو بل هیواد لپاره خطر دی. د حسین ندیم په خبره د درې واړو درجه بندیو ته په پام سره د پاکستان لپاره حافظ سعید په درې مډل کې راځي چې یوازې د هند امریکا او یا د بل هیواد لپاره خطر کېدلای سي. له دې وروسته لیکوال وایي د پاکستان فوج حافظ سعید ته اوس په دې سترګ ګوري چې د امریکا له افغانستانه تر وتلو وروسته به نوموړی بېلابېلې وسلوالې ډلې وهڅوي چې یا خو له پاکستاني ریاست سره د دغو ډلو دښمني په امن بدل کړي او یا دوی د سیاست میدان ته راولي. د په خبره په پاکستاني فوج کې زیاتره په دې نظر دی چې له وسلوالو سره باید د هغو په ژبه خبري وسی، یعنی په بل معنا د پاکستاني فوج په استازیتوب دا کار یو بل وسلواله ډله وکړي. خو پښتنه دا ده چې دا کار ولې له حافظ سعید اخیستل کیږي. په جواب کې لیکوال وایي دا ځکه چې حافظ سعید د هند سخت مخالف دی، خو بل لور ته بیا محب وطن دی چې کله به هم د پاکستاني ریاست پر ضد ونه درېږي. نوموړی د فرقیزه ډلې لشکر جنگبي او تحریک طالبان په ګډون ټولو ته د منلو وړ دی چې له ده سره کښېني او ورسره خبرې اترې وکړي. د دې ترڅنګ حافظ سعید فرقوارانه نظریات نه لري چې د ده دا اړخ د پاکستاني فوج لپاره ډېر زړه راښکونکی دی. اوسم شمالي وزیرستان ته ځو. په شمالي وزیرستان کې د مشرانو لخوا په سیمه کې روانو مشکلاتو په اړه یو لویه جرګه سبې. د جرګې مشران وایي حکومت په ځای ولس هر څه بند کړي او په ښکاره دا د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. دوی د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کړې ده چې د دې ټولو سرغړونو دي نوټس واخلي. د مشال د همکار رپورت ته غوښتي.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان کې د گرین وزیرستان امن جرګې او د سیمې نورو مشرانو یو لویا جرګه وشوه. د جرګې مشرانو مشال ریډیو ته وویل د پولیټیکل انتظامیه او فوزی چارواکو سره یې ناسته وکړه او د غلطه د یوې نیمې اونۍ نه وزیرستان ته سامان راوړون کې گاډو بندیز په اړه یې ورسره خبرې وکړې. مشرانو وویل غټو گاډو ته د تلو راتلو اجازه نه ورکول کیږي چې له وجې د افغانستان په پوله امپورټ اکسپورټ کاروبار تړلی شوی او د غلطه د خوراکي توکو بیې یو په سوچنده زیاتې شوې دي چې ځایي ولس یې د پریشانۍ سره مخ کړی دی. گرین وزیرستان امن جرګې مشر ملک جان فراز مشال ریډیو ته وویل په ځایي ولس باندې دولت هر څه بند کړي چې د بشری حقوقو څخه سرغړونه روانه ده.
دا لکه د 23 تاریخ نه کوم رسم سپلای کې په وزیرستان باندې بند سویدو انساني حقوق خلاف ورزی هم دو او دا د پښتې روایت خلاف ورزی دو په اسلام غدا اجازه نه ورکوي. هغه د جنگ حالات وی بیا هم په 4 رسم سپلای نه سي بندوي. د علاقې مشرون حکومت مانځای سره د هغه نن غ پولیټیکلی ته احتجاج بندرو غولي وی ټول خپل احتجاج ور سره ریکارډ کا چیرا دائمی سر بالکل یوتای دا او پدا سے میر دا کوئی ممتاہی دانا دا اپیل کی چی آغا دا در خبر نوٹا سخولی چی وزیرستان سے کل عام دا انسانی حقوق خلاف فرضی حکومت.
قبائلی مشار او روانو ٹولٹا کنو دا پارا شمالی وزیرستان حلقہ این سلوی ختمنا امیدوار مولانا گل رمضان اوے پولیټیکل انتظامیه آرمی او استخباراتی ادارو چارواکو ته دا خبره په ډاګه کړي چې د ځایي ولس مشکل ته پاملرنه وکړي، کنی د دولت پر ضد په احتجاج مجبوره دي او چې بیا څه تاوان کیږي دولت باید ذمہ دار وي.
د میز کې مګرون جرګه دو یغه په خپل ول کوشش کړی دی او میز د مختلفو ذریعہ سره پولیټیکل سره او د آرمی سره د ادارې د ول سره چې انتهایی مشکلات دي د وزیرستان خالتا نه په سی آر شد اسنه منا اقتصادي پابندی شته لوی مسله ورنه جوړیدای شي کچیر مثال د مسله خال نشي په خپل عوام باندې دا شینه باندې په اربه کربه نقصان د وزیرستان د خلکو وشو. بل قدم د میز جمهوریت خاک ته احتجاج د ټول وزیرستان خلکو میز ته احتجاج بندر چگیږي بیا چې سمه مشکل ورنه جوړ شي د غټلو ذمہ واری په حکومت باندې وي.
په سیمه کې موجود پولیټیکل انتظامی او فوزی چارواکي پر دې اړه لا هیڅ نه وایي چې تر کومه به د غلطه سامان وړونکي غټ ګاډي بند وي. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان ته سامان وړونکي غټ ګاډو یا ټرکونو باندې د تیرې میاشتې درویشتمې نیټې نه بندیز لګول شوی دی. د کلانا چې په ایشا امنیتی پوستا باندې ځانمرګې برید شوی و چې له وجې د سلګونو په شمېر د سامانه ډک ګاډي په نیم قبایلي سیمه بکاخیل او سیدګي باندې ولاړ دي چې پکې خوراکي توکي او دوایانې شتون لري او د خرابېدو ډېر امکان لري. د سیمې خلک دا هم وایي د اوړو اتیا کیلو یوې بورۍ بیه تر څلورو زرو اوړېدلې ده او د غلطه په مارکیټ کې موجود سامانونه نور په ختمېدو دي.
تاسو د شمالي وزیرستان د مشرانو د احتجاج په اړه رپورټ اورېدی او سم خبر ایجنسی د خبر ایجنسی له تیراز څخه د جګړو او بې امنۍ له وجې په زرګونو خلک د کور سوي او داسې سره هم روانه ده. د چارواکو په وینا د نوو شمیرو تر مخه لس زره کسانو تازه خپل کورونه پرېښودي. د بې کور سوي خلک وایي چې حکومت یې ورسره مرسته وکړي. د مشار د همکار رپورټ ته ورشي.
د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا کې د حکومت پلاوا وسلوال ډلې انصار الاسلام او تحریکی طالبان پاکستان وسلوالو ترمنځ د نښتو له کبله په زرګونو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. د یو شمېر تر مخه په تازه پیښو کې د غوسیمو نه قریبا لس زره کورنۍ د ناامنیو له کبله بې کوره شول. د خیبر او رګزو او کرم ایجنسی د موسوزو له لارې راوتلي دغه کورنۍ د ملک په بندوبستي سیمو کې اوس د کډوالۍ ژوند تېروي. په دې کې یو شمېر کورنۍ په کرم ایجنسی کې هم اوسېږي. د تیرا له میدان نه یو بې کوره شوي کس ظاهر شاه ابریدي مشال لډیو ته وویل چې په ډېره مشکل یې دلته ځانونه راورسولو. متاثرینو د مرستې لپاره د نیو درانی په نامه یو کیمپ هم جوړ شوی دی خو زیاتره کډوال خپل خپلوانو او یا په کرایه کورونو کې اوسیږي. د تیرا سیمې کډوال وایي چې دوی په سختو مشکلاتو کې وخت تیروي. د میدان سیمې تراب خان د حکومت څخه وغوښتل چې دوی سره د زر تر زره مرسته وکړی شي.
بل دویم چې کله موږ د کور نه وروته موږ د خپل د غوسیو کپړو نه ختم دومره شایم نه وروړی. مصره یې تمرسته نو شوی و ډیر هغه د پریشونی د راشن مشن ملې ته هي ضرورت دی.
لته را میدانه به کور شو خلکو سره مرسته کول په اړه مو چې پسیما کې د قبایلی سیمو لپاره د افاتونو د نظم اداره یا اف ډی ایم ایل مشر چارواکي مجاهد علی سره خبره وکړې. نو مشال لډیو ته ویل چې حکومت سره وسایلو کمې بو خو بیا هم په ابتدایي وختونو کې نو دولتي ادارو له خوا دوی سره مرسته شوی ده.
موږ کوم ریسورسز دي دومره نشته چې موږ فوري یو اقدام وکړو. انټرنیشنل کمیونټی ته یو ان ادارو ته ریکوست وشولو ترو اف ڈی ایم اے مختلف میٹنگونه په هاور اسلام آباد سره نیو شول زموږ کوم رفیق ته ڈی جی صاحب ته اسلام آباد مو بقاعده دوی ته رجسٹریشن شروع کړو. دا ورځ په میاشت یو لسی تاریخ نه بقاعده آی ڈی پی کیمپ صادقی او ان شاء الله دوی سره به اوس بقاعده مرسته کیږي.
واضح دی چې په تیرا میدان کې لامودینه د حکومت پلاوه وسلواله ډله انصار الاسلام د لشکر الاسلام وسلواله ډلې پر ضد ولاړه ده، خو د څه وخت نه اوس د تحریکی طالبان پاکستان وسلوالو هم د انصار الاسلام پر خلاف جګړه پیل کړې ده. د خیبر ایجنسی په باړه کې هم لا 1300 کلونو نه د پاکستان فوج د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد جنگیږي.
تاسو د مشال ریډیو د خبریال د خیبر ایجنسی د بیکورسو خلکو په اړه رپورټ اوریدلې. او اوس هم د انتخاباتو په اړه یو رپورټ. د پاکستان سپریم کورټ 13 ورځ د جیلی ډګرینو کیس اوریدنې په دوران کې ویلي چې کومو پخوانیو د قومي او صوبایي اسمبلی غړو د هایر ایجوکیشن کمیشن څخه د خپلو اسنادو تصدیق نه وي کړی، نو هغه به په روان ټول ټاکنو لپاره نااهلوي او برخه په پکې نشي اخیستلای. له اسلام آباد رابعه اکرم خان په دې اړه رپورټ لري.
سپریم کورٹ تیر مازیګر سابقه د قومي او صوبایي اسمبلی یوسل یوکم نوی غړو ته تر 5 اپریل پورې د خپلو تعلیمي اسنادونو تصدیق کول لپاره اخرنۍ نیټه ورکړې ده. چیف جسټس افتخار محمد چودري جیلی ډګریانو کیس اوریدنې دوران اویل چې په دې موده کې که امیدوارانو د خپلو اسنادونو تصدیق ونه کړو، نو دغه امیدواران به د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره نااهله ګرځول کیږي. د امیدوارانو د اسنادونو تصدیق په حق له هایر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان بیان مرتضی نور مشال ریډیو ته اویل چې انتخاباتو کې برخه اخیستونکي دغه امیدواران دي خپل تعلیمي اسناد هایر ایجوکیشن کمیشن کې جمع کړي، نو په راتلونکي 40 ګڼو نه په کم وخت کې به د دوی د کاغذونو کره کتنه وکړي شي.
زمنګ د اسلام آباد دفتر په شمول پېښور، کوټه، لاهور او کراچۍ دفترونه بعد اپریل 15 نیټې پورې د شپې 12 بجو پورې خلاصې وي، او موږ د ټولو یونیورسيټانو امتحاني شوبو ته هدایت جاری کړی دي. او د دینه علاوه د ملک غټ غټ اخبارونو کې هم موږ دغه امیدوارانو ته نوټیس جاری کړی دي چې دوی موږ سره رابطه کولای شي، او کم چې د دوی اصلي تعلیمي اسناد دي نو د هغې سره د هایر ایجوکیشن کمیشن ته راشي، نو موږ به هر لحاظ سره دوی ته سهولت ورکوو.
د دې کیس په حق له د قانوني چارو کارپو بیرستر بادشاہ وای
انتخاباتو کې سا خستو د پاره دروغ وي، نه صرف دا چې الیکشن کمیشن ته دوکا ورکړه بلکې هغه ټول قوم عوام ته هم دوکا ورکړه. زمونږ د قانون د آئین چې کوم دی دا آرټیکل 62-63 دا غې د لاندې دغه تنان راځي او دوی د انتخاباتو کې سا خستو
یا د دې چې سپریم کورټ ټول ضلع عدالتونو ته د جیلی ډګریانو په اړه مقدمه تر 4 اپریل پورې د ختمولو حکم ورکړی دی، او سپریم کورټ د جیلی ډګریانو کیس اوریدنه تر 8 اپریل پورې وځنډوله. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دلته باید یادونه وکړم چې د روانې ګړۍ په دومه برخه کې یو شمېر رپورټونه د انتخاباتو په اړه باندې لرو. خوست پاکستان پر ایران د لګول سو بندیز او د پاکستانیانو لاغو ګټه پورته کول. رایټرز خبري اجنس په بلوچستان کې د ایران څخه د تیلو په غیر قانوني تجارت لیکنه کړې ده. د اجنس په خبره په صوبه کې سمګلران وایي چې اوس ورته د ایراني ډیزلو د راوړلو څخه ډېره ګټه رسېږي، نو ځکه یې د غیر قانوني تجارت ته مخه کړې ده. لنډیز بل ملیحا میرزاده واورو.
رایټرز خبری ایجنس لیکي په داسې حال کې چې غربي طاقتورو هیوادونو د ایران پر ضد بندیزونه لا نور سخت کړي دي، د پاکستان په بلوچستان صوبه کې سمګلرانو په غیر متوقع ډول د تیلو د ناجایز مارکیټ نه ګټه پورته کولو ته مخه کړې ده. د ایران د سرحدي سیمې سره نږدې د پاکستان د سرحدي ښار مند یو اوسیدونکی حامد چې په خوا د افیمو تجارت کولو وایي چې د افیمو قاچاق ته څه ضرورت دی چې د ډیزلو د سمګلینګ نه هم دغه عمره پیسې ګټل کېدای شي. رایټرز په بلوچستان کې د ډیزلو د قاچاق په اړه لیکي چې د مودو راهیسې د صوبې د ناجایز تجارت یوه برخه ده. د اژانس لخوا په صوبه کې د مرکو او د دارو په بنیاد شوې پلټنې ښایي چې پر ایران د بندیزونو له امله د ډیزلو سمګلینګ ډېر ګټور ثابت شوی دی. دغه څېړنه په بلوچستان کې د تیلو په قاچاق کې د پاکستان امنیتی ځواکونو د شاملېدلو د امکان په اړه هم پوښتنې راپورته کوي. اژانس په صوبه کې د یو خارګوټي نوشکي په حق لیکي چې پکې د ډیزلو کاروباریان د قانون د یرې پرته د ایران سرحدي سیمې ته په موټر کې تللو ته تیار دي. اژانس د یو ترانسپورټر لخلې زیاتوي په دې لاره تیل راوړل ډېر ارزان پریوزي او فایده هم ډېره کوي. دغه په خبره که څه هم په پاکستان کې په سرحدي سیمه کې چیک پوسټونه ډېر دي، خو بیا هم څوک د پوښتنې لپاره نه دروي، نو ولې به دا کار نه کوي. رویټرز لیکي د کلونو راهیسې د ایران نه پاکستان ته د 2.8 میلیون نواخله تر 3 میلیون ټنو برابر د ډیزلو کاچاق کیږي، او دا د 60 نواخله تر 22 میلیون بیرل ډیزلو نه علاوه تیل دي چې د پاکستان د تیلو سرکاري کمپنۍ هر کال د کویت نه درآمدوي. رویټرز لیکي د تیلو دغه غیر قانوني تجارت په 2010 کې کم شولو چې کله ایران د تیلو په سبسډیز کې کمی راوستلو، چې لامل یې د درآمد کونکو لپاره تیل ګران شو. خو د ستمبر نه پس چې کله د غرب لخوا په ایران بندیزونه د سختېدلو لامل د ډالر په مقابله کې د ایرانی ریال ارزښت تر 30% راټیټ شولو، سمګلرانو بیا د غوتېلو ته مخه کړې ده، ځکه چې ډیزل ورته ارزان پریوزي. اژانس لیکي که څه هم په غیر قانوني تجارت کې د تیلو د مقدار په اړه سم نشي ویل کېدی، خو تجارت کوونکي دا باور لري چې په بلوچستان کې هر ورځ د ډیزلو په غیر قانوني تجارت کې د 100 او 150 برابر ټینکرې ککړې وي چې د 25,000 نه واخله تر 30,000 لیټرو پورې غیر قانوني تیل وړلی شي. بلخوا د روان کال د جنوري په میاشت کې په افغانستان کې د بیا رغونې امریکایي ځانګړي انسپکټر جنرال خبرداری ورکړ چې په امریکایي فنډونو د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په اخیستل شوو تیلو کې کېدی شي چې د ایران د تیلو مصنوعات شامل وي، چې د تهران پر ضد د واشنگتن د بندیزونو خلاف ورزي ده.
ملیحه امیرزاده و چې درته د ایسوسیټډ پریس خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي. احمد شاه زمي به د خبرونو لنډیز راته وړاندې کړي.
د پېښور په څنګ کې د بډبيري په شیخ محمدو سیمه کې نامعلوم وسوالو تیر شپه نا وخت د بجلی په یو ګریډ سټېشن برید کړي چې اوه کسان پکې وژل شوي او 4 نور لادره کړي. د پولیسو د استخباراتي څانګې یو چارواکي نن سهار مشال رادیو ته وویل چې پر ګریډ سټېشن اول راکټي بریدونه وسول او تر هغه وروسته وسوالو په دې مرکز کې دننه 14 وکړي. تر اوسه د دې پېښې پرا چا په غاړه نه ده اخیستي. د پاکستان الیکشن کمیشن په ټول ملک د وفاقي او صوبایي بیوروکراسي په ګډون د پولیس مشرانو، کمشنرانو، ډي سي اوز او د پټواريانو د تبديلولو احکامات جاری کړي دي. پاکستان د افغان حکومت د هغه تور پاړه چې پاکستانی پوځیانو د ډیورند د پولي پوجدو کې تعمیراتي کارونه پیل کړي ویل دي چې پوځیان د پاکستان په خاوره کې دننه پر ګورسل نومي امنیتي پوسټه د بیا رغونې کار پر مخ بیايي او په دې اړه افغان حکومت ته وارد مخله خبر ورکړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د پاکستان د پوز د مشر هغه ادارت کړ چې ویلې دي د افغانستان له خاورې پر پاکستان راکټي حمله کوي. د بهرنی چارو د وزارت مرستیال ویان سیامک هیروی مشال رادیو ته نن وویل چې د پاکستان د تیر 4 کلونو راهیسې د ترهګرۍ ملاتړ کوي او د افغانستان پر خاورې راکټي حمله کوي. شمالي کوریا اعلان کړی چې د یونګ بیون اټمی بټی به چې په 2009 کال کې تړلې و بیرته فعال کړي. د شمالي کوریا حکومتي خبري اژانس نن ویلي چې شمالي کوریا به د اټمی تاسیسات له سره فعال او سمبال کړي. د برما چرواکی وای چې نن سهار په یو جماعت کې لګیدلی اور ډېر لس ماشومان وژلي. اور په هغه جماعت کې لګیدل چې نږدې 15 یتیمان ژوند پکې کاوه. په پام کې د شته ملګری ملتونو عمومي اسمبلی نن د هغه تړون په اړه چې د وسطو د تجارت د مقرراتو ټاکونکو لمړی نړیوال تړون بوي رائے ورکړي. د دې تړون پریکړه لیک باید د ملګری ملتونو له 190 غړو د اکثریت لخوا منځور شي. او افغانستان د کرکټ د آسیایي سیالیو په سیمه فائنل یعنی په لوبه کې هانګ کانګ ته په ماتې ورکول سره د دغو سیالیو فائنل یا پایلو به تور رسیدي. د لسو آسیایي هیوادونو ترمنځ د کرکټ شل اوري سیالي په نیپال کې تر سره کیږي چې پایلو به سبا د افغانستان او نیپال ترمنځ وي.
او احمد شاه زمي زخم د خبرونو لنډیز واورې دی. د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو څلکلي رابعه اکرم په اسلام آباد کې لوستي او دا رپورټر علي شلي دی.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې یو قبایلی سیمینا د یو زنانه په الیکشن کې حصہ اخیستل نه صرف قبایلی زنانه په کامی بهیر کې شاملول نه، بلکې دا د یو سوچ د بدلون اظهار هم دی. ادارې مخکې لیکي چې قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا نارینه سیاستوالو ته خطرې مخې ته دي، نو هلته د یو زنانه په الیکشن کې حصہ اخیستل او داغه مخې ته راتلل هم د خطرې نه خالی نه ده. نو د دې په شاونځر کې الیکشن کمیشن، پولیس او انتظامین علاوه خپل د دوی کورونه نه هم د دوی په سکیورټی باندې توجه ورکول پکار دی. ادارې لیکي چې کوم زنانه او په خاصه توګه نارینه امیدوارانو ته دړکی ورکړی شوی دی، نو د ټولو تخبل انتخابي مهم په داسې طریقې د چلولو ضرورت دی چې پکې ورته کم نه کم خطرې مخې ته وي. ادارې اخیره کې لیکي چې نگران حکومت، الیکشن کمیشن او متعلقه انتظامیه دي د امیدوارانو تحفظ یقیني جوړول لپاره د کوټل ګامونه پورته کړي، او په خاصه توګه د باجوړ غوندې سیمې نه د یو زنانه امیدوار تحفظ ذمہواری د فران وزارت او په خیبر پښتونخوا گورنر باندې جوړیږي. وحدت ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د راتلونکو مې میاش په 11 منېټه د غیر جانبدار او صفا ستر انتخاباتو کولو او د کرپشن د مخنیوي لپاره د 15 لک روپو پورې حد ټاکل شوی دی. ادارې لیکي چې د الیکشن کمیشن لخوا جاری کړ شوی هدایاتو کې ویل شوی دی چې انتخاباتو کې برخه اخستونکي د قومي اسمبلی امیدوار ته به 4 اپریل پورې بانکي اکاونټ پرانستل وي چې پکې به د 15 لک روپو څخه زیات رقم نه جمع کوي او د اسمبلی امیدواران به خپل اکاونټ کې د لس لک روپو څخه زیات رقم نه جمع کوي او انتخابی خرچه به د دې اکاونټونو څخه کوي. اداري مخکلي کې چې د الیکشن کمیشن د یادو هدایاتو جاری کولو ترڅنګ نگران وزیر اعظم مین هزار خان کوسو دا خبره سپینه کړې ده چې په هر صورت کې د انتخاباتو په آزادانه ډول د کولو کوشونه کولی شي. اداري وړاندې لیکي که په یو ملک کې عام انتخابات په آزادانه او صفا ډول وکړی شي، نو د دې په نتیجه کې د اولس لخوا د ملک او د قام د پرمختګ او د مختلفو چیلنجونو د مقابلې لپاره اهل اولس نمایندگان مخې ته راشي. ادارې زیاتوي که په انتخاباتو کې څه قسم ټګي وکړی شي، نو بیا د حقدار او تکړه ولسي نمایندګانو برعکس خلک د اولس تش د نوم نمایندګان جوړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه یو مقاله لیکلې چې که څه هم افغان اولس مشر د طالبانو سره د جوړجاړي د خبرو خواهش لري او په قطر کې د هغو لپاره دفتر خلاصولو ته هم سلاسوي، خو دې لړ کې لا هم د طالبان لخوا کومه خوشي نه ده ښودل شوې. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي جنوبي کوریا ویلي که شمالي کوریا برید ورباندې وکړي نو دوی به په سمدستي ډول جوابي کاروایی وکړي. منور شاه د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
د امریکا نه شایع کیدونکې ورځپاڼه واشنگتن پوسټ خپل یو مقاله کې لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل دورې پر مهال په دوحه کې د قطر د امیر سره ملاقات کړي چې په دغه هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر د خلاصولو په امکاناتو خبرې وکړي. د ورځپاڼې په وینا د ګام سره کېدی شي چې سخت دریزه اسلامي غورځنګ سره د تشدد ختمولو په لړ کې د سولې لپاره خبرې اترې شروع شي. دا په داسې حال کې ده چې د 2014 کال تر اخره به نړیوال جنگي ځواکونه د افغانستان نه وځي. واشنگتن پوسټ لیکي افغان حکومت لا د وړاندې نه په قطر کې د طالبانو د دفتر خلاصولو باندې سلا شوی وو، خو دې لړکې یې دا شرطونه ایښي وو چې طالبان به د القاعده سره تعلقات ختموي او د ترهګرۍ غندنه به کوي. د طالبانو سره د جوړجاړي د خبرو اترو مشري به د افغانستان د سولې عالي شورا کوي چې پکې پخوانی طالبان هم شامل دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د ولسمشر کرزي لخوا طالبانو سره د خبرو اترو د خواهش او په دوحه کې د هغوی لپاره د دفتر خلاصولو ته د رضا کېدلو باوجود لا هم طالبانو دا وړاندیز نه دی منلی. بلخوا د برتانوي ورځپاڼې ګارډین په یو مقاله کې راغلي جنوبي کوریا وایي که شمالي کوریا د دوی په خاوره برید کوي نو دوی به پرې سمدستي جوابي حمله کوي. ورځپاڼه لیکي تیره هفته شمالي کوریا دړک ورکړې وه چې دوی به د ملګرو ملتونو لخوا د لګول شوي بندیزونو په جواب کې په جنوبي کوریا او د هغه په اتحادي هیواد امریکا حمله کوي. په شمالي کوریا دا بندیزونه د 13 فروری په میاشت کې د دې هیواد لخوا د اټومي وسلو د یوې ازموینې نه پس لګول شوی وو. د دې نه علاوه شمالي کوریا د امریکا او جنوبي کوریا په هغو ګډو پوځي مشقونو باندې هم قاریدلې ده چې د روانې میاشتې تر اخرې به جاری وي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د شمالي کوریا د 10 کلن مشر کیم جون اون لخوا د دې ورستیو دړکو په اړه ګمان کیږي چې په هیواد کې خپل واکمنی مضبوطول غواړي او د امریکا نه امداد او سیاسي رعایت ترلاسه کول غواړي. خو ورځپاڼې ته د شمالي کوریا یو جګپوړي چارواکي د تیرې اتوار په ورځ ویلي د اټومي وسلو جوړولو کار به جاري ساتي او دا خبره یې رد کړې چې ګنې هیواد یې په دې بانه د امریکا نه مرستې او رعایتونه ترلاسه کول غواړي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم یو لس بجې
حجره
په یو نیمه بجې
ستونزې او سرکار
په پاوباندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
پښتانه او نړیوال
په پاوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې.
کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې په مقاله کې لیکلي دي د روس چارواکو د دې امکان تصدیق کړی دی چې دوی به د نیټو له وتلو وروسته له افغان ځواکونو سره په تخنیکي برخه کې د مرستې لپاره بیا د هیواد ته ولاړ سي. مقاله د امنیتي چارو د کارپوهانو لخوا لیکلي چې روس باید په هیڅ صورت کې هم په افغانستان کې د وسلوالې مبارزې برخه ونه ګرځي. بوریوال کاکړ د مقالې غټ ټکي وړاندې کوي.
کریسچن ساينس مونیټر ورسپانه لیکي د شوروي اتحاد لمات نږدې 25 کال وروسته روس د خپل هغو پوځي سامانونو د مرمت لپاره بیا افغانستان ته ستنېږي چې دا وخت افغان ځواکونه کاروي. ورسپانه لیکي د روس د دفاع د وزارت چارواکو د دې پخلی کړی دی چې دوی به د نیټو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د دې وسلو د مرمت کولو لپاره مرکزونه جوړوي. د روس د دفاع د وزارت د نړیوال مرستې د څانګې مشر سرګی کوشیلوف د تیر اونۍ په پای کې خبریالانو ته ویلي وو چې روس په دې اړه اندېښمن دی چې که د نیټو له وتلو وروسته په افغانستان کې حالات خراب سو نو د دې به د روس او نورو اروپایي هیوادونو پر امنیت بد اغیزوي. ورسپانه په سربیا کې د زخمی سو پوځیانو د علاج د ادارې د مشر اولیګ تیخونوف له خلیل کې یو څوک باید له افغانانو سره د یو ښه سولید ژوند په جوړولو کې مرسته وکړي. دا ځکه چې افغانانو بې له وسلو او جګړې بل څه نه دي لیدلي، خو روس باید له تیر وخت زده کړه وکړي او په هیڅ ډول پوځیان دې هیواد ته ونه لیږي. د اولیګ تیخونوف په خبره بیا به له روس سره د دې خبرې د سپیناوي لپاره هیڅ دلیل نه وي چې آیا ولې د روس ځوانان په افغانستان کې وژل کیږي. کریسچن ساينس مونیټر د روس د دفاع د وزارت د یو سلاکار او شنونکي اناتولی سیګانوک له خولې لیکي د ځینو معلوماتو له مخې روس بې له دې چې د امریکا وتلو ته انتظار وکړي دا کار یې پیل کړی دی. دی وای روس باید په افغانستان کې پانګونه وکړي، هغه ځکه چې افغانستان له وړاندې لا داسې وړاندیزونه ورته کړي دي چې د جیولوجیکل سرویګانو او د تیلو او اوبو د سرچینو په پرمختګ کې ورسره مرسته وکړي. اناتولی سیګانوک زیاته کړې ده افغان چارواکو روس ته وړاندیز کړی چې په کابل کې د ترمځکه لاندې ټرین یا میټرو ورته جوړ کړي، د کوم په اړه چې روس غور هم کوي. ورسپانی د اناتولی سیګانوک له خولې زیاته کړې ده چې چین په هغو سیمو کې سړکونه جوړوي چیرې چې طالبان زیات فعال دي، نو روس هم باید راوړاندې سي او عملي ګامونه پورته کړي.
بوریوال کاکړو اسوسییټډ پریس خبري اجانس بیا په خپل یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان او عراق د جګړې د ختمېدو په امریکا کې د اقتصادي حالت ښه کېدو نه پس اوس نوي بحثونه ګرم شوي دي. دا بحثونه څه دي؟ مجید بابر باید ورته وړاندې کړي.
اسوسییټډ پریس خبري اجانس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د 1200 کالو د جنگ او د شپږو کالو د اقتصادي ستونزو نه پس اوس امریکا یو بل لوی پښتنې سره د لاسو ګریوان کې دوه شروعات کوي او هغه پښتنه ده چې یو امریکایي کېدل سمانه لري. د تاریکي وطن لپاره اصلاحات، د همجنس پرستو ترمنځ ودونه، د رایې او اقرار کولو بنیادي حق او د دغه ټولو نه پرته د عام ولس په ژوند کې د حکومت رول هغه خبرې دي چې دا مهال سپینه ماڼۍ د امریکایي سپریم کورټ، کانګرس او ټولنه پرې د نورو یو شمیر مسلو ترڅنګ بحثونه کوي او د دغو ټولو بحثونو مخه د امریکې د شناختی ارتقا په معنی کیږي. اجانس لیکي چې په امریکا کې په آبادۍ کې ډرامایي بدلونونو په دغو مسلو روانو تاودو بحثونو کې د خلکو په نظرونو کې هم ډرامایي بدلونونه راوستي دي او دغه بحثونه اوس دې طرف ته اشاره کوي چې د امریکایي کېدو د تعریف معنا هم بدلیږي. د روان کال د جنورۍ په میاشت کې کله چې اوباما د ولسمشرۍ د دویمې دورې لپاره د سوګند پورته کولو وروسته خطاب کولو نو هم دغه حقیقت ته په اشاره سره ویلی وو مونږ له همیشه په دې پوهیدل پکار دي چې څنګه وخت بدلیږي نو مونږ له هم بدلیدل پکار دي او اوس د فیصلو کولو وخت راغلی دی او په دې لړ کې ځنډ به زموږ په ګټه نه وي. اجانس په دې مقاله کې یو پوښتنه راپورته کوي او وایي چې ولې تر دا مهال د ملکی شناخت خبره دومره مخې ته نه وراغلی، خو بیا یې په خپله ځواب وایي او لیکي چې د 2001 کال د 11 سپتمبر د پیښې په نتیجه کې د خلکو د ذاتی ژوند، تشدد، د قومي امنیت او خارجه تګلارو په شمول ټوله پاملرنه په ترهګرۍ او جنگ مرکوزه شوې وه او د دغې مرکزیت مقصد هم دا و چې امریکایان خوندي کړل شي. نو لومړی دغه ټوله توجه افغانستان ته وه او بیا عراق ته او بیا اقتصادي وضع ډېره خرابه شوه. بیروزګاری د حالاتو صحیح کېدو نه مخکې دوه چنده زیاته شوه او بیا ډېر په ورو ورو د دغو حالاتو د سمېدو عمل او په دې اړه بحثونه پیل شول. اجانس لیکي چې اوس د عراق جنگ پای ته ورسېدو، د افغانستان جګړه به هم پای ته ورسي او د ترهګرۍ ګواښونه هم تر سرحده پورې کم شوي دي. نو اوس اقتصاد بیا په ودرېدو دی، د بیروزګارۍ کچه هم ښه شوې ده، د جایدادونو بیې هم په لوړېدو دي او اوس عام ولس هم په پیسو لګولو کې دلچسپي اخلي. دا هغه خبرې دي چې اوس یا ملس او سیاستوال دې ته وهڅول چې کومې خبرې د اهمیت وړ دي او توجه غواړي.
مجید بابرو، د پاکستان سپریم کورټ په حکم نادرا یو داسې سافټویر تیار کړی چې په بهر یوادونو کې میشت پاکستانیان به د ووټ حق استعمالولی سي. خو په دې لړ کې تر اوسه قانون سازي نه ده سوې او د الیکشن کمیشن پاکستان لخوا هم منظوري پاتې ده. بیا په بهر ملکونو کې میشت پاکستانیان د دوی سرلت په اړه څه احساسوي؟ تفصیل به له ملیحه امیرزاده واورو.
په بهر ملکونو کې میشت د پاکستانیانو لخوا د ووټ حق استعمالولو په مقصد د سپریم کورټ د حکم سره سم نېشنل ډیټا بیس اینڈ رېجستریشن اتارټي یا نادرا یو سافټویر جوړ کړی چې ورسره به دوی وکولی شي د خپلې خوښې امیدوارانو ته ووټ ورکړي. خو د مناسب قانون سازي لپاره د پاکستان الیکشن کمیشن منظوري او د خارجه وزارت همکاري لا پاتې ده. په نادرا اسلام آباد کې پروجیکټ ډایریکټر فیصل جمشید وایي چې دغه سہولت لپاره سافټویر تیار دی، خو تر اوسه د الیکشن کمیشن پاکستان لخوا د دې منظوري پاتې ده.
د دې لپاره چې موږ سافټویر خو جوړ کړی دی او د الیکشن کمیشن ته موږ لګیا یو سافټویر تاکي ډیمونستریشن ورکړو، الیکشن کمیشن که هغه باندې خپل رضا ورکړي او د ارټیکل سیکشن تک سافټویر به یا امپلیمنت کړو. زمونږ تقریبا 3 ملیون اوورسیز پاکستانیان دي، کوم چې سافټویر به ترو ووټ اچول شي. ځینې له ملکونو کې دي، دا ټول 3 ملیون
په بهر ملکونو کې میشت پاکستانیانو د چارو پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر فاروق ستار وای چې په خپل دور کې یې په دې لړ کې یو بل وړاندې کړ، خو نورو ګوندونو یې ملاتړ ونه کړ چې قانون سازي ونه شوه. نو اوس ته سپریم کورٹ تا دے حکم ہر کلے کبھی
ایک بل بنا کے میں نے کیبنٹ میں قومی اسمبلی
ما پا قومی اسمبلی او سینٹ کی او بل وڑان دے کر زمونگ دے ائتلافی گندنو پا گڈون نورو سیاسی پارٹیانو مملاتڑ و نکڑ او دغ قانون منظور نشو. نو زکا و سپریم کورٹ الیکشن کمیشن او متعلقہ وزارت راغواڑی او ورتوائی چھ دا سے اکڑے مونگ یو سادہ بل وڑان دے کر چھ الیکشن کمیشن پاکستان تا اختیار ور کرے چھ دا وزارت خارجہ سرا پا یوزے کار اکڑی او طریقہ کار ور لوټا کی نادرا سره د دې لپاره سافټویر هم شته. نو اوس قانون سازي خو ضروری ده، خو اوس سپریم کورټ چې دا وای چې که قانون ویو کنه دا کار سرته ورسوي، نو موږ د دوی د دې پریکړې هر کله کو الیکشن کمیشن ته هم حکومت ته نه دی کتل پکار.
دا چې کدا سه سہولت په بهر ملکونو کې میشت پاکستانیانو ته ورکړل شي نو دوی به ووټ ورکوي، او که څنګه په برتانیا کې میشت یو پاکستانی جنې امنا اماد وای
جی ہم بالکل جائیں گے، میں بعض اس لوگوں کو جانتی ہوں جو پاکستان اتنا زیادہ ووٹ دینا چاہتے تھے.
آؤ بالکل مونږ ضرور ځو. زدا سي کسان په جنم چې د ووټ ورکولو یې دومره خواهشو چې پاکستان ته د تللو لپاره هم تیار وو. په برتانیا کې مو د سفارت سره هغه وخت رابطه کړې وه کله چې دغه سہولت نه وو. هغه وخت راته ویل شول چې په بهر ملکونو کې میشت د پاکستانیانو لپاره داسې کوم سیز نشته. خو کله مو چې په یو خبري چینل دا ولوستل چې په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیان به ووټ ورکولی شي، نو موږ ډیر زیات خوشاله شو.
تو پھر ہم سب کافی زیادہ خوش تھے.
دا نادرا چارواکی وای چې دغه سافټویر به په هغه 1500 هیوادونو کې د بهر ملکی پاکستانیانو ووټ درج کوي چرته چې د دوی شمیر زیات دی، لکه سعودي عرب، متحده عرب امارات، برېټانیا، کینیډا، امریکا او آسترالیا چې هغه تل په پولینګ سټیشنونو کې به ووټ ورکول شي.
ملیحا مرزاده وه چې په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو د ووټ ورکولو د حق په اړه رپورټ جوړ کړی. په پاکستان کې به په راتلونکي درونه کې انتخابي کمپین رسمن پیل سي، او اوس هم په مختلفو ځایونو کې د سیاسي ګوندونو غړي او مشران جلسې کوي. خو د ټول هیواد په پرتله په خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمه او کراچۍ کې امنیتي وضع شانه ده. هلته وسوال طالبان هم ویلي چې سیکولر ګوندونه به په نښه کوي. په دې صورت کې د انتخابي کمپین امنیت ذمواري د چا ده؟ په دې اړه د پامیر ساحل رپورټ واوري.
د تیر یکشنبه اتوار پر ورځ د پښتونخوا بنو په نیمه قبایلی سیمه جانخیلو کې د عوامي نېشنل ګوند غړي عدنان وزیر پر قافله هغه وخت به می حمله وشوه چې د یوې جلسې لپاره روانو. لدې علاوه هم په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل او پیپلز ګوندونو د غړو پر جلسو او غونډو حمله شوې دي. همدارس په کراچۍ کې هم د سیاسي تاوتریخوالي په نتیجه کې د یادو ګوندونو په ګډون پر ام کیو ام حمله شوې دي. هلته وسلوالو طالبانو هم ویل دي چې دا ګوندونه به انتخاباتي کمپین ته نه پرېږدي او حمله به ورباندې کوي. د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره مې خبرې وکړې او له هغوی مې پوښتنه وکړه چې په نامنې کې به انتخاباتي کمپین څنګه پر مخ وړي. په پېښور کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې عمومي سیکرټر اقبال ظفر جګړه وایي که خطر وي هم نو دوی به کمپین کوي. دوی ویل طالبانو دوی ته ګواښ نه دی کړی، بلکې دای ویلي ول چې نواز شریف دې د سولې خبرو لپاره ضامن شي.
قائد میر نواز شریف صاحب الله په فضل سره یو دسې خدای والا جرات او دغه ور کړی دی چې هغه وایي زما ایمان مضبوط دی او یقین مې په الله تعالی دی، مرګ او ژوند چې دی دا د هغه لاس کې دی. خدای فضل دی مونږ ته داسې کریټس نه دي راغلي د هغې د طرف نه چې دغه لړکې دی دا
په پېښور کې د پاکستان تحریک انصاف پخوانی صوبائی مرستیال مشر او د مالی کمیټې غړي عمران شهزاد مشال راډیو ته ویل دی د تحریک انصاف ګوند لخوا د صوبائی اسمبلی انتخاباتو ته ولاړ دی. دوی ویل طالبانو دوی ته ګواښ نه دی کړی. عمران شہزاد میں پختنه وکړه چې د دوی پر ګوند تور دی چې د دوی دریض د طالبانو دریض ته ورتواله لري، نو ځکه خو دوی ته خطر نه دی مخامخ. دی وایي د دوی او د طالبانو نظر جدا دی. عمران شہزاد وویل دوی او طالبان یوازې په یو ځای کې هم نظر دي، او هغه دا دی چې دوی دواړه غواړي چې پاکستان باید د ترهګرۍ پر ضد د ده په وینا له امریکایي جګړې وځي.
طالبان غواړي انقلاب رول غواړي، تبدیلی رول غواړي، بولټ په زور باندې. خو پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه بلټ باندې د لیستو یو موقف زمونږ چې کوم پاکستان تحریک انصاف طالبان مونږ سره کانفلیکټ نه لري، هغه دا وایي چې بای د امریکې جنگ نه مونږ ته بهر وتل پکار دی.
خو د عوامي نشل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک وایي دوی د وسلوالو له خطر سره مخامخ دي.
په 2008 کې چې کله انتخابات شو نو هغه وخت هم مونږ لپاره کمپین آسان نه و، ډېرې خطرې وې. که تاسو یاد شي زموږ په ملګرو همدې شوې په کلف ځایونو کې پهنه زما یو جلسه چې په خبرې ما کولې او 14 شو او ډېر کسان پکې شریان شو. زموږ پارټي نوې پارټي نه ده، دا پښتنو ته معلومه ده ډېرې قرباني ورته معلومې دي، هغې جدوجهد مبارزې ورته معلومه ده، او دوی چې شهیدان وکړي دي خلکو سره پورې پکې جنګ خو نه دی، خو د وطن جنګ دی. کړي دا وطن به دهشتګردۍ کوي، تباہی پہ وزیر سکولوں بتا رہا کہ جماعتوں بتا رہا کہ جنازوں تو چود کی اور کل تو امن
لافراسیاب خټکه می پښتنه وکړه چې بیا به د انتخاباتي کمپین امنیت ورته څوک ساتي. دا وایي په دې اړه به ژر رسمن د پاکستان الیکشن کمیشن ته ووایي.
موږ چې کوم خلک رمتیا جوړه کوي دا خلک خو چې بهر ناست نه دي، پاکستان بهر نه دي، پاکستان حدود کې دننه نه دي. دا اراده ده چې دا مسله الیکشن کمیشن سره په رسمن وچکو او دا غوښتنه مستره کوي چې امنیت دې سکیورټی په دوه سکیو دا کوم خلک چې دا وایي په برمانه وایي چې دا وایي
د متحده قومي موومنټ یو مشر حیدر عباس رضوی هم مشال راډیو ته وویل چې د دوی د ګوند غړي هم د نام نه ښکار دي او انتخاباتي کمپین ورته اغیزمنول غواړي. د مصروفیاتو له کبله خپل غږ ثبت یا ریکارډ نه کړ، خو دای وویل چې د دوی ګوند به هم د امنیت لپاره الیکشن کمیشن ته ووایي. د پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشرانو په بیا بیا اړیکې کولو سربیره پر دې موضوع له موږ سره خبرې ونه کړې.
د پامیر ساحل رپورټ مو اوریدي. په پاکستان کې د روان کال د مې د میاشتې په نیټه به د قومي صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات کیږي. د دغو انتخابات لپاره انتخابي کمیشن په دغو ټاکنو کې د امیدوارانو لپاره یو ضابطه اخلاق جوړوي، خو جوړ کړی دی. خو دا ضابطه اخلاق به څوک کامل کوي؟ همدا پوښتنه مجید بابر له د انتخابي کمیشن د مرکزي بیان خورشید عالم څخه وکړه.
څنګه چې کم کوډ اف کنډم جاری کړی دی، پای کې چې د ټول نه اخیری کم ډایرکشن دی هغه دا دی چې ریټرنینګ افسران ته، ډیسټریکټ ریټرنینګ افسران ته دا هدایت شوې ده چې تاسو وایلیشن په صورت کې د دې کس خلاف هر قسم اکشن اخیستل شي، ایون هغه ډیسکوالیفای کول شي.
نو چې کوم ریټرنینګ افسران دی هغه ته تاسو د مجسریټ د انتظامی مشر د هغه اختیارات ول تاسو ورکړي دي، حکومت ورکړي دي،
هم ول ورکړي دي، الیکشن کمیشن ور ورکړي دي.
ها نو دا لکه راته ډیټیل کوی چې هغه ته تاسو کوم اختیارات ورکړي دي؟
دا ریٹرننگ افسر چین دا دو کار کئی دا الیکشن کمیشن پر بیہاب باندے چسو قسم دا الیکشن کمیشن پاور دی آغا ڈیلیگیٹ شی آغوی تا پا آغا دوران کے آغا دا ریٹرننگ افسر چین دا آغو سر دا فرسٹ کلاس مجسٹریٹ نے علاوہ دا ہر جو کنڈیڈیٹ پر بارہ کے چسو قسم آغو تا معلومات پر کاری نو محکمو تا آرڈر کولی شی حکسانو تا ویلی شی چنگ تا مخامخ پیش شی اور سو قسم روک تام کول دا پارا جی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہی پولیس باقی رینجرز آرمی ٹول تعداد جاری کولی شی چې دا شی سٹاپ شی او چې بیا هم نه کیږي الیکشن کمیشن ته هم رابطه کولی شی او دا غو د کاندیدیت یا د پولیټیکل پارټی د بین کې دو دا غو د ډیسکوالیفیکیشن داغه پوری خبر رسیدی شي.
خورشید عالم صاحب لکه اوس نن په میډیا کې رپورټونه چې د مختلفو غوندونو ورکران لګیا دي ډزې کوي وسله ګرځي د وسلې نمایش کوي، نو بیا لکه تاسو به دا تپوس دا کس نه کوي چې څوک ډزې کوي، کدا کاندیدیټ نه وکي، کدا پټه نه وکوي، د چا نه وکوي؟
مونږ چې دغه د یکم تاریخ نه دغه مانیټرینګ ټیم چې دی هغه شروع شوی دی، هغه باقاعده غوتره ویډیو کیمرو والی او هغه په هر ځای کې ګرځي ګوري. دغې نه علاوه دغه د الیکشن کمیشن په آفس کې هم موږ مانیټرینګ ټیم جوړ کړی دی او مانیټرینګ سیستم دی دغه سره، پای کې موږ ګورو چې فرض کړه میډیا باندې سراشي نه پای باندې فورن الیکشن نخلو.
خورشید عالم د انتخاباتو ته کمیشن ویاند د پاکستان پر راتلونکو انتخاباتو کې سیاستوالان خو برخه اخلي چې اخلي، خدا ځل د تیرو وختونو په مکر په پرتله د پښتو شیبې شاعر یو لیکوال او سندرغاړي هم د مقابلې میدان ته راوتی دی. دا څوک څوک دی؟ له پېښور به د خالد خان په ریپورت کې واورو.
خیبر پختونخوا کې که یو خوا شتمن او سیاسي خلک په راتلونکو ټولټاکنو کې برخه اخلي، نو بل خوا ځینې سیاسي ګوندونو د پښتو ژبې پیژندل شاعران سندرغاړي او لیکوالانو ته د خپل ګوند ټیکټونه هم ورکړي دي. چې یاد پکې رحمت شاه سائل سندرغاړي، فیاض خان خیچکی او خبریال شوکت یوسف زیدی. عوامي نیشنل ګوند د پښتو ژبې اولسي شاعر او لیکوال رحمت شاه سائل ته د ملکن ایجنسی نه د قومي اسمبلی ان ای 15 د پاره د خپل ګوند ټیکټ ورکړی دی. رحمت شاه سائل د ملکن ایجنسی ورتیر نومی کلی کی پکار 1950 کې زیږیدل دي. سلورم جماعت پورې د سکول سبق ویل دي او بیا یې د شاعرۍ سره سره د درزیتوب یا کپړو ګنډلو کسب کړی دي. د لسو نه زیات د شعر او نثر کتابونه لیکلي دي او نن سبا په پېښور کې د پښتون مجلې مدیر دي. د خپل سیاسي او ادبي ژوند په حق لا سائل صاحب وایي،
خدا را چې زما په ذهن کې چې کم ده د خاورې ده د کام ده د وطن لپاره څه خبرې وي، نو هغه پرونم وي او چې یوازې ناسوما کمیس په میشته او په اوړي کې او ټیلری به وکولا، نو هم هغه می سوچو هم دغلته به ماته څه خبرې کوي.
دغه شان کامی وطن پاټې د پښتو ژبې ځوان سندرغاړي فیاض خان خیشکی ته د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره د نوخار پی کې 14 لپاره ټیکټ ورکړی دی. چرته چې به هغه د عوامي نیشنل پاټې، پیپلز پاټې او تحریک انصاف امیدوارانو سره مقابله کوي. فیاض خان د خیشکو یو سیاسي کورنۍ سره تعلق لري، د خپل کلی یونین کونسل ناظم هم پاتې شوی دی او د وکالت ډیگری ترلاسه کړې ده. خو شهرت یې په سندرو ویلو کې پیدا کړې دي. د خپل الیکشن او هنر په حق لا هغه وایي، دا پاکستان تحریک انصاف صوبائی ستر سیکرٹر شوکت یوسف زے د شانگلی ضلع سره تعلق لري. د سیاست نوڑان دے د خبریال په حیث په پیښور کې د رسپانو ریډیو او ټلویزیون سره کار کړی دی او د خبریالانو د اتحادیه خیبر یونین اف جرنالست 2 صدر هم پاتې شوی دی. هغه د تحریک انصاف په ټیکټ د خپل سیمې شانگلی پی کے وتیایم او د پیښور خار پی کے ټونا د صوبائی اسمبلی امیدوار دی. د خپل سیاست او جرنالیزم په حق لا هغه وایي، د خیبر پختونخوا انتخابی کمیشن د معلوماتو تر مخه د پختونخوا صوبی نه د قومی اسمبلی 15 چوکو د پاره 1024 او د صوبائی اسمبلی یو کمسل چوکو د پاره 1100 د نامزدگی کاغذونه جمع شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د نه ساعت خبرونو ورستی شیبی دی چې سهار له 9 ماښام تر 6 وي. احمد شاه اعظمي به د خبرونو لنډیز واوروي.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په افغانستان کې د راتلونکي کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې برخه اخیستای سي. نوموړي د جرمني وی ورسپانې ته ویلي چې ملا عمر د افغان ولس ته خوښه ورکړي چې د ده په حق کې رای ورکوي که په مخالفت کې. د پېښور په څنګ کې د بډبیری په شیخ محمدو سیمه کې نامعلوم وسوالو تیر شپه نا وخته د بجلی په یو ګریډ سټیشن برید کړی چې وکسان پکې وژل شوی او څلور نور لا درک دي. د پولیسو د استخباراتي څانګې چارواکي نن سهار مشال رادیو ته وویل چې پر ګریډ سټیشن اول راکټي بریدونه وسول او تر هغه وروسته وسوالو په دې مرکز کې دننه چاودنې وکړې. د دې برید پرله تر دې دمه چا په غاړه نه اخیستې. د پاکستان الیکشن کمیشن په ټول ملک کې د وفاقي او صوبایي بیوروکراسي په ګډون د پولیس مشرانو، کمشنرانو، ډي سي اوز او د پټواريانو د تبدیلولو احکامات جاری کړي دي. پاکستان د افغان حکومت د هغه تور پاړه چې پاکستانی پوځیانو د ډیورنډ د پولي پوجدو کې تعمیراتي کارونه پیل کړي ویل دي چې پوځیان د پاکستان په خاوره کې دننه پر ګورسل نومي امنیتي پوسټه د بیا رغونې کار پر مخ بیایي او په دې اړه افغان حکومت ته وار د مخه خبر ورکړی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د پاکستان د پوځ د مشر هغه ادارات کړ چې ویل دي د افغانستان له خاوري پر پاکستان راکټي حمله کوي. د بهرنی چارو د وزارت پر سیال ویان سیامک هیروینن مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان د تیرو څو کلونو راهیسې د ترهګرۍ ملاتړ کوي او د افغانستان پر خاوري راکټي حمله کوي. د برما چارواکي وایي چې نن سهار په یو جماعت کې لګیدلی اور 14 ماشومان وژلي او په هغه جماعت کې لګیدلی چې نږدې 15 یتیمان ژوند پکې کاوه. شمالي کوریا اعلان کړی چې د یونګ بیون اټمي بټۍ به چې په 2008 کال کې تړلې و بیرته فعال کړي. او افغانستان د کرکټ د آسیایي سیالیو په سیمی فائنل یې په لوبه کې هانګ کانګ ته ماتې ورکړه او سبا به له نیپال سره لوبه کوي.
احمد شاه زمي او څه خبرونه لنډيزي درته ورو هم لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. عبدالحکا کړتي اجازه ورکي هم په دې څه پوتاسو دیوار رادیو اوریدلای شي. د خدای په امان.